د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ يم، سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصری در خبرو. هم دغه سی بعد خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به له اسرار الله مومن څخه خبرونه وو.
خبرونو سرټکی د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ لمیتی غونډې بایکاټ اعلان کړی. د پاکستان فوزن ان پټول شمالي ورستان کې کرفیو لګولی او اسرائیل په غزه پټۍ، لبنان او د شام په جنوبي برخه کې درنا هوایي بریدونه پیل کړي دي. از خبرونو تفصیل. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ کې شامل سیاسي ګوندونو په هیواد کې د ناامنۍ په اړه له رابل شوې غونډې بایکاټ اعلان کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د قومي سلامتۍ د پارلماني کمیټې غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه راوبلل شي.
بنیادی طور پہ اس لیے
نموڑے وای بنگ په بنیادی توګه ل دې خبره ده د غونډي د بایکاټ پریکړه کړې چې پاکستاني ولس لخوا د منتخب کل شو سلګونو قومي سملی غړو او سرټرونو شریکه غونډه باید راو بلل شي. تبر سال کې دا چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ خلاف د تګلارې جوړولو لپاره نن د قومي سلامتۍ د پارلماني کمیټې د بندو دروازو تر شا غونډه د اسمبلی د سپیکر ایاز صادق په صدارت کې رابلل شوې چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او پوځ مشر جنرال آصف منیر هم ګډون کوي. په وروستیو درې کلونو کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څېړنیز ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې د سږ کال په فروری میاشت کې وسلوالو لږ تر لږه نه اویا بریدونه کړي. په هغو بریدونو کې زیاتره یې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وو. د پاکستان پوځ نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګز بندیز لګولې. دا خبره په میرانشاه کې پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې خپاره شي بیګام مشالې ته کړې او زیاته کړې چې کرفیو به تر نامعلومه نیټې پورې وي. د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوستې څخه تر د تخیلو او دا راز له غلام خان تر رزمکه پورې ټولې لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به د تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو ویلي چې کرفیو یې د پوځي کاپلو د خوندیتوب په مخه لګولې. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه هم د شمالي وزیرستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته ګرز بندیز لګول شوی وو. په تېر وختونو کې هم په شمالي وزیرستان کې کرپیو لګېدلې خو تر ضرب عذاب نومي پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځای خلک وایي په سیمه کې یو وار بیا کرپیو د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د پاکستان افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیدا د تورخم اغاړې ته د افغانستان د ګمرکو دفتر ته ورغلل او له افغان لوري سره یې د تورخم کشالي د هواري په مخه خبرې وکړې. پرون مسپخین مهال پاکستان ته تر ستنېدو وروسته د جرګې یو غړي شخالي چنوري مشالې ډوته ویل چې دوی په تورخم کې پر مستقل اور بند او د نوو امنیتي پوستو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول. نوموړی وایي د جرګې افغان غړو تر ماښام پورې وخت وغوښت چې په کابل کې له خپلو مشرانو سره سلا وکړي. د جرګې ټول غړي هیله مند دي چې شخړه به حل شي خو تر بیګا نه وخته پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب ورکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فروری پر 28 تر هغې وروسته وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان یې بې جوازه دروازه تړلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبانو ته ویلي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهال نشي ټینګېدلی چې دوی پر ښځو او جونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه له طالبانو غوښتل چې له دې پالیسیو د سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 19 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویاند زب الله مجاهد نن پر ایک سخ پلو بیان کې د یونامه د ماموریت د تمدید په خبرګون کې ویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او افغانانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د کورسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. او اسرائیل په غزه پټۍ لبنان او د شام په جنوبی برخه کې درنه هوایی بریدونه پیل کړي. اسرائیل وایي په دې بریدونو سره یې هغه سختدریزه په نښه کړي چې غوښتل یې په ترهګریزه بریدونو پلانولو سره داسې ترنګلتیا رامنځته کړي چې ټوله سیمه له یو نوي خونړي جنګ سره مخ کړي. روټرز خبري اجانس لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مارچ په 18 ویلي چې پوځ امر جاري کړی چې د ایران ملاتړې حماس ډلې خلاف پیاوړی اقدام وکړي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس سره ګډډله ګرځولي. په غزه کې د پولیسي چارواکو د ابتدایي راپور له مخې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي، خو د دوی په خبره د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېدای شي. د اوتړې محل مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. ریپورټونه درته نشر کوو خو له لنډې د مې ورسته
دا مشال رادیو
د تورخم د دروازې د خلاصولو په مخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قبایلي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وسوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وسوه چې غړي یا د کشالي د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا سول چې په تورخم کې مستقله ډزبندي وسي او د دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اردو کې په لانجمنو ځایونو کې له نویو پوستو او تاسیساتو جوړولو ډډه وسي. د جرګې افغان لوري غړیو تر پرون ماښام پورې وخت غوښتی و چې دا وړاندیزونه په کابل کې د افغان طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړي او بیرته جرګې ته رپورټ ورکړي، خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه ویلي دي. تورخم دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړلې پرته ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 18 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننوتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عہدیداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دې په دې راضي کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفري نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دې په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دې بیا د سفارتي اړیکو له لارې هواره کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیاره مطلب چې ګیټ به کولاوږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشوه او افغان جرګې ماخامه پوری وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګه د هیله لرو چې ان شاء الله په دې درېم نقطه باندې به هم اتفاق رائے راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه، او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیادہ تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندې دو سره دواړو خواو ته تجارتی مالونه ولاړ دي او په اربونو روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر شل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، غي مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز ده خو کار کول لتلی افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غي مسله چې غي واپس کور ته راتلل خطر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي. نو خلک ډیر مسائل کې دي، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې وه او په هغې کې د وربند او په صفري نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرولو باندې سره متفق شوي وو او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی. خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دوه اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بې جوازه دي. په تورخم صفري نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالی لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیلمن دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته وربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له هغې واده د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي او دې کډوالو ته لږ تر لږه یو کال وخت ورکړي. د شورا مشرانو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي د روانې میاشتې تر 1.5 له پاکستانه ووزي دا وخت ډیر کم دی. غلام غوث دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یوه پالیسي جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18 په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړې ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د 18 د مارچ پورې به ACC خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزر نه لري چې په هوا وارځي. لار او تورخم بند ده. هغه خلک چې په خپله خوښه تلل هغوی ته هم لاره بنده ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی چې یو خو دوی دا د تورخم لاره خلاصه کړي.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروستو مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ 1.5 وخت ورکړی و چې افغانستان ته دی په خپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي 800,000 د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو دا خبره خبره کړی ده. نو د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي، کاروبار هم کوي، ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 45 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سہولتونو سره د دوی د اسپیټالونو سره د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډیر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچو شړی کوم سیزي نن 15مه ورځ د تورخم هم بند دی، د شړلو لارم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جینکۍ او هلکان دا مهال د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي، او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثره شي.
چې کوم څون زده در الکانو جنګو ټولو ته کوم پلار چې زی دي نه خامخا به الک بمزي جنې بمزي کوم تعلیم چې اغه دلته حاصلېږي التن اغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیر اهم ده. بل دا چې کوم سړی زهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غو زبردستي منو وسل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې د 15 کاله پر اخدلې باندې پاکستان افغانانو ته زیور ورکړي دي او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډېر د پر اخدلې نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر رد عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14مه په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستان د وستلو مخالفت کړی و. هم د مارچ په 14مه په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محیب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخواني وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزي حکومت او د پوز د چارواکو سره دې دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
پرون د سوات مرکز بنګوري ته نږدې په فیزاګټ مکی یو شذو ته د حقوقو په اړه جوړ سیمینار ته د شذو د حقوقو مبارزینو ویلي چې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې شذې له بنیادي حقوقو به برخې دي. د دوی په وینا داسې قوانین سته خو پر هغه باندې عمل نکیږي. دا سیمینار د اورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړی او چې پکې د سبیل شپږو ضلعو د ښځو د حقونو فعالانو ګډون کړی و. نیاز احمد خان بیا پاړه رپورټ لري.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع د خیبر بشرا افریدي وروسته مشال ډو ته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ای وای جی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړي. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، د ترڅنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور لور تا په جایدات کې حصہ بالکل نه ملاويږي. دینا علاوه موسر د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کړي نو هغه ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د دې تعلیم دی کده وراثت کې د حق دی یا په تشدد دي سره په کور کې وشي یا د هغه عزت تلاسه غشي نو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغی دی بیا مخ کې وړی نشي. اغی ته دانی پته چې موږ سره قانون چرته کې دی او موږ څنګه اغی ځای ته رسیدي شو. کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې؟ موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دی باندې حواله سره موږ خبر وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشال لري ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزي د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادي حقونو په اړه معلومات نشته.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځم پورې وکړي بیا زموږ سره ګورنمنټ فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج د جنکو د پاره او و تحصیل باجوړ دی. نو په دې کې په کار دا چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو د پاره کالجونه پکې سا شي، بیا دغه شان څوک قتل وکړي یا دغه کې نه پاره کې غسورو والا کسي مسی پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانه او سهارسمنت کېږي، نو هغه غریبانه دغه حقوق نشي کولی یا چرته چاته عدالت ته لاړ شي چر تلار شي کو عدالت تلار نو بس دغه فارغه د مرګ او دغه قصه ده چې پولیس نشته دی په ډی آر سی کې زمګه فیمل نشته دی فیمل ممبر پکې نشته دی
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسه د خز د حقوق لپاره کار کوي وای چې مردان کې هم خزي ګرشمې ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکارا کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي
وراثت کې خزو ته ایسنه ملاويږي دوی مچ موږ ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم مرید و واده ده کله چې جینې کې شپګم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي د هغه په تعلیم په منځ کې پاتې شي تعلیم اول ورکړي نو کو ورکی کمی جینې کې مردان کې ډېری تعلیم یافته جینې کې دي خو هغه دا دي چې هغه ته د جاب پرمیشن بیا نه ورکړي
د پیخور عورت فاونډیشن مشره سایمه مونږ رسته مشال لري دوی چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیارو ته په سره سره ډول مرستې ورکړي دغه رنګه 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعونو را لېږلې شوي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت دغه رنګه د کم عمرۍ ودونه پکې شامل دي دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مون هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کو نه نه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطه دي باقی ادارو سره رابطه دي ډیسټریکټ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې د مو صوبایي سطح باندې جوړو ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د خدو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او دا هغه د بارے چې دلته ښه قانون سازی شوی دا هغه نه دا هغه ته فائدو ورسی
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني پالنه د خزو مسلې حل کول لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمدیانو ته لیږل کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جماعت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې له وړو کې اختر وروسته د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي د خبره نموړي وړ مورز په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه ته کړي او زیاته کړي دا چې د احتجاجي تحریک بعد حکومت له یو بل مخالف ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مختوړي د چارو ځینې شنون کې وایي په مرکزی ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې ډیر جوړ نه دي خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یوه خوله نه دي تفصیل راشد خټک راکوي
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري هغه حکومت ته ګډه ویل او اعلان یې وکړو چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب
وزیر اعظم ماتا تو رجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شی خود دیتا پر نشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفونه وستر شوی دی خاوی سوئی هغه ته پکارا چ کلا د ملک او د ولست پر هم ماسره تماس ونی سی کلا د مزدورانو او دولتی چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبري وکړي خلق در پدر دی په ملک اور لگے دل دی خلق په کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دی د خاوی پړه هم کلا سوچو کی کنه
کچھ میں غیر محفوظ ہیں اپنے اجر میں غیر محفوظ ہیں ان کو بھی ذرا کوئی سوچے نا
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې پدې کې هیڅ شک نشته چې حکومتي اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ کې نه صرف د اباسین نه د پنجاب د ځمکې د اوبخر د پاره په نهرونو وستلو اختلاف دی بلکې پیپل پارټۍ دا ګیله هم کوي چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې غړو ته فنډونه نه ورکول کیږي او انتظامی چارواکي د دوی په خوخه نه ټاکل کیږي بلخوا مسلم لیگ په سند کې چرته چې د پیپل پارټۍ حکومت ته دغه شان ګیلې لري
چونکی پاکستان تحریک انصاف هم اعلان کړی چې د اختر وروسته به هغوی خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګه که مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو نو آلریډي د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی او دغه رنګه پاکستان پیپلز پارټي دغه ترمنځ خو د وړاندې سره اختلافات شته نه کیدی شي چې څه تغیر راشي خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائدہ دا وخت چې کومه حکومت ترلاسه ده هغه دا چې استابلیشمنت دا وخت په سنسه قسم سموډ کې نه ده ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګرانه باندې په ټریک لګیدل دي د ایم ایف هغه چې کومه د فرضي هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپل پارټي په حق کې دی.
په پیښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی، یو مطالبه چې هغه د مخ ترازی خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا ده چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتا چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دو سیاسي جماعتونه دي چې دا یې سره سپیډ پاور دی. پاره کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن، لکه دا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی، نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډېر لوی مشکل وي.
دا یې دونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پس د تحریک چلولو اعلان کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د مومندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدلو وجې کاروبار خراب شوی دی، بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دی له یو بله بیل شوی دی. شانواز ترغزی د موضوع ته کتنه کړې ده.
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ضلعو نه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو غوسړی کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشنونه شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشال رلوته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
باجوړ چمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، د هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او لار مونږ ته ډېر ازال تازه ده شي، او خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومندو وویل ازغن تارې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوې د غوسړۍ کندو او د نرګي کندو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګان ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخېلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي. په هغه کې به سوداګان خرچې دي، هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي، په دې کې به وچه برتن او غوړي تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشال رډیو ته وایي هغلته کاروبارونه د ملکي خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به ورسره تعلق برابر وي، در څه به ورسره سټ شي. خو د طالبانو د حکومت د راتلو سره هغه کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیوی په دی وخت کې زما خلک سره د امن وګړو او بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې هغه پیراوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړ د صوبای سیملي غړي ډاکټر حمید رحمان وویل که دغه لارې خلاصې شي، صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسټم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاصې شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګي د مختلف کسټم ایریا کلیرنس
هغه زمونږ د صوبایي حکومت ان شاء الله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې ان شاء الله دغه بارډر په کلاوېدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملي د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ ستوردونکو د خبرونې نیمای ته رسیدلی اوسم. تاسو د مشال راډیو اونیزه خبرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو. دا اونۍ په خبرونه کې لیکوال، شاعر او د راډیوي خبرونو ویاند او د کلتوري چارو کارپو اکبر هوتی میلمه دی. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله نو درنواوري دن کو ستړي مشه د مشال رډيوي مجلې ته وګه زنه جي بامره ما د هرې اونۍ په شاندونه هم د یو بایستاده د پښتون شاعر او لیکوال سره مخامخ یو. اکبر هوتی صاحب را سره دی، هوتی صاحب د خیبر پښتونخوا نه را سره دی. هوتی صاحب ستړي مشه، په خیر اغله او ډیره مننه چې موږ له وخت را کوي.
ډیره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، تاسو د کور ودانی چې تاسو زمونږه غږ را سره دومره لري،
ډیره زیاته مننه. له مردان نه را سره کنه هوتی صاحب؟
بالکل، د مردان پښتونخوا نه سره.
صحیح. نو هوتی صاحب، تاسو په برخه خو ډیر کارونه دي، تاسو وکالت هم کوئ، سیاست هم کوئ، دا ادب سره هم تاسو سره او کار دی، نو دا ټول کارونه څنګه په یو وخت کولای شي؟
نو نجیب امیر صاحب، بالکل همداسې ده چې سیاست او قانون او ورسره ادب او داسې نور کلتوري حالې ځلې بس ژوند هم ځان ته چیرې په ترتیب کړی دی چې دا وخت کې به دا کار کوو، دا وخت کې به دا کار کوو، نو اسانه شوی ده.
صحیح. او د دې ترڅنګ اوریدونکو، هوتی صاحب چې دی ډیر ښه ویاند هم دی، په راډیو کې خبرونې وړاندې کوي، نو دغه معلومات هم که زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې په کومه سیمه کې او کومه ریډیو کې اوریدونکي تاسو اوریدای شي.
نو که زه تاسو سره خپل داسې لنډ پیژنګل وکړم، نو بیا به داغې کې به دا خبر راشي. نجیب امیر صاحب،
سمه ده،
زه په پوری اوتی مردان کې زیږیدلی یم. تعلیم می چې دی، په تعلیمي توګه ما د قانون ډیګری غشته ورسره می ایم فیل کړی دی، او ایم فیل می د پښتونخوا مطالعاتي مرکز چارسدې پوهنتون نه کړی دی، د پښتونخوا ابي وسایل په حواله باندې.
صحیح.
د دې نه علاوه د های کورټ وکیل یم، وکالت کوم، او د شعر او ادب سره می علاقه ده، او د ریډیو پښتونخوا سره د تیرو سوار لسو کالو راسي اوم چې دینو د یو قربه په هیز، د یو پریزنټر په هیز باندې چې دینو، د برډکاسټر په هیز باندې خبرونه کوم، ادبي پروګرامونه، کلتوري پروګرامونه چې دینو پاره کې برخه اخلم. د غرنګ د محکمې ثقافت چې د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه کې یو درې کاله د جبه او د ادبیاتو چې کوم نو داغه د ماهر په توګه می کار کړی دی.
صحیح. نو د کیسس په برخه ماشاءالله ډیر کارونه دی هوتی صاحب، الله مو په ټولو چارو کې بریالي لره، او دا ساسو کارونه وخت په وخت کار يم، تاسې درستنۍ لارې استاسو د دې هلو زلو نه خبريګو. نو په دې منځ کې شاعري لسمره وخت ورکوي هوتی صاحب؟
او نجیب امیر صاحب، شاعری خو یو داسې عمل لې چې هغه خو لکه مونږه په انګریزي کې وی ګاډ گیفټډ، نو هغه خو چې کله شاعری شعر غواړي چې زه د تخلیک شم، نو بیا په خپل راضي هغه لپاره ام خو څه خاص وخت نه، خو د احساس خبره ده، د آمد خبره ده چې راشي، نو هغه هم پکې ولیکو، شعر پکې ولیکو.
صحیح. او د مردان سیمه خو هوتی صاحب د غزل د پاره اسیم شهرت لري، نو هغه د پخوانه په دې سیمه کې ډیر د نامې جامې شاعران تیر شوی دی، اوس دغه دور تاسو ته پاتې دی، تاسو هم زولو ته، نو دغلته د سمره د بی ټولنې دی، او تاسو ور سره سمره تړون لري؟
اس خو ادبی ټولنې دلته نجیب امیر صاحب ډیر دی، خو په د پښتونخوا فعال ترین ټولنو کې د مردان چې کومه ټولنه د ادبی دوستانو مرکه مردان، چې تقریبا د 1399 کې یا نه اتیا کې تقریبا چې دا ټولنه جوړه شوې ده. تر دې دمه دا هر جمعه خپل تنقیدي مجلسی اجلاسونه کوي، غونډې کوي. د دې ادبي ټولنې لاړه چې کوم د ادبي دوستانو مرکم مردان په نوم باندې خپل پیژندګلی لري، نو په سوونو کتابونه چاپ کړو، غونډې کوي. او دا ام زدل ته په ویل غواړم چې د مورنو ژبو المیر وس پړو منیزل چې زمونږ په هیواد کې کړی نوم دی مرکې مردان کړی دا چې د دې په بانیانو کې ډاکټر پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت او فیض الله فیض صاحب او عبدالروف عارف صاحب او روحان یوسفزی غونتا تکړه او ښه ادیبان چې د دې بانیان دي.
صحیح. او اوتی صاحب زما ذهن کې بزنی تپوسونه نور می خو چون د یو شاعر سره مخامخ یو نو ستاسو نه یو غزل د خبرونه په دې برخه کې اورو بیا به نورې پښتنې زکومه. صحیح ده.
نو ډیر خدای خو زما یو غزل ډیر ویل کیږي، زه خواهش لرم چې تاسو ته لیک زمزمه کې وویم.
دا خو به ډیر خوندو کې په زمزمه کې چې وی خو دا وریدون کې زمزمه اسیم ډیر خو خی زمام خو خیږي. او تاسو په کښ کې زما आवाज خسته وي مام در تاسو زمزمه کړی وي خو زه تاسو زمزمه به ورو
نو ما وی تاسو دومره لکه د پروګرام پونچته چې په خپل غږ زمزمه کم نو زه کم اولی وی چې
ډیر خوند یو کو. دا خو ډیر بخوند کې د تاسو په اسکه و زمزمه و اورو او ما خو ستاسو شیرونه ستاسو په غاوري دلی خو زمزمه به ما اوریدونکو راځي چې هوتی سپته
بس زه خو د زمزمه نه مخکې دا خبر کوم بیا زمزمه کو زه وکیل نوم نه د بسندرغاره مونږ بس پاغه دغه باندې چې ما دا غا ګوره تاسو
صحیح اورو له خیره
زه دا غزل لچې پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پورک د زلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورکم پا محبت کی گورا سمرا خود غرزا شما پا محبت کی گورا سمرا خود غرزا شما جانان می واخس پا جہان باندے می اور اور پورکا د ظلمی تو پہر ارمان باندے می اور 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 پورکا
نجیب
امیر صاحب دیکھو خو شعرون ندیر دیو دو شعر پاکی با دغش شانویم تا
دست کرا
خو میں صرف تاسو دا خپل غگ دا کونچے استاد د سپین مخنه می تواف کړ د مینی پلار ایمان می راوړ ک ایمان باندې می اور پورې کا او ژوند د قوم د ازغو د سکروټو خار کې ګور په نفس او په شیطان باندې می اور پورې کا او هغه همزول ته ویل زما منی او کنا د ستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور پورې کا
مننه اکبر جان دا سم دا خو چرته ما اوریدلې دا کوم هنرمند د غزل ویلې فکر کوم کنه
دا خو ډیرو نرمندانو ویلی دی نجیب امیر صاحب دا د ښه شهرت لرونکي غزل لی دا فضل وهاب در د دې کمپوز کړی دی او دا بیا سرفراز او خالد ملک او ډیرو زیاتو سندرغاړو دا ویلی دی. مسماوی چې نه زه تاسو ته په خپل ویم دا خپل غزل
دا خو ډیر خوند کوستاسو نور شاعری چې کومه دا هنرمندانو ویلی دا
ډیر ویلی شوی دا ما چې دنو انقلابی نظمونه را سي د سیاسي سوچ او فکر نظمونه مې ویلی شوی دي د غرنګ چې دنو غزل مې ویلی شوی دي محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي محبتونه خود زړه په لګېدو کېږي دا سي نورم ډیر ویلی شوی دي د ریډیو نه د پاکستان ټلویزیون نه ویلی شوی دي نو زمزمه شوی دي د سندرغانو هنرمندانو په خپل خو غږ باندې زما غزل خو کړی دي.
صحیح. او تاسو کتاب چاپ شوی دی هوتی صاحب کنه؟
بالکل جی زما کتاب چاپ دی په 2014 کې زما د شاعری کتاب چاپ دی په 2014 کې بخنه غواړم په 2014 کې او زما د شاعری د کتاب نوم دی زما خیال د محبت ته نو پاره کې دا سه رومانوي شاعری دی دا سه نورم پکې ما چکم د شاعری کوشش نه پاره کې دی.
صحیح. او تی صاحب یو پختنه ذهن ترازی زده ډیرو لیکوالو استاسو په ګډون باندې شاعرانو د دغه چې ګورم نو په دې 1300 کلونو کې کتابونه کم مخې ترازی، آیا دا ټولنیز رسنۍ دي چې مونږ کول شو سل تخپل اثر خبرو کو او ردونکو ته ورسو یا لستونکو ته، کسب بل وجم کې دې شي کتابونو چاپای کې سم مسله دا قیمتونه لوړ شو کسو وجه د لکه کتابونه کم چاپیږي؟
ډیر ښه سوال تاسو کو نجیب امیر صاحب. د دې بنیادی دغه دی وجوهات، یو یو د ټولو نه غټه وجوهات وجه دار چې ګرانی ډیر زیات او کاغذ ډیر زیات ګران شو، قیمتونه ډیر زیات شو، د پرس خرچې ډیر زیات شوې، چې د نن نه به لس پنځه لس کاله مخکې په یو کتاب باندې 1500 روپۍ خرچه راتله، اوس پاغه 1 لک روپۍ خرچه راځي. او تاسو ته خو پته ده چې پښتو ژبه خو زمونږ د هیواد سرکاري ژبه نه ده، د تعلیم ژبه نه ده، د ضرورت هم ته چا نه محسوسېږي. نو دلته خو غټ ستونزه دام نه چې شاعر کتاب چاپ کینو هغه بیا په زیر دی چې خلک یې ته په پیسو واخلي، هغه بیا خلکو ته ډالۍ کوي. نو د کتاب سره ګټ هم داسې هغې ته د پښتو د کتاب نه ملاویږي. او بله دا ده چې کله ناس ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، سوشل میډیا راغلې ده، نو د هر چا کوشش دا دی چې ټولنیزو رسنو په ذریعه باندې خپل افکار او خپل شعرونه او خپل غزل خپل فکر چې دی نو هغه خور کې بس پاغې باندې خپله تنده ماته کی. نو دیم یو بنیادی وجه ده چې اوس مونږ ته میډیم ملو شوی دی، شاعرانو ته ټو دغه ورته ملو شوی دی، مشینری ورته ملو شوی دی، نو هغې په اسانه باندې خپل غږ او خپل فکر خلکو ته رسوي. نو دغه هم یو وجه کیدی شي.
صحیح. او تاسو په خپل سمره په ټولنیزو رسنیو کې فعال اکبر اوتی صاحب؟
نو نجیب امیر صاحب د کله نه خو چې دلته فعالیت د ټولنیزو رسنو راغلی دی، نو موږ په هغه کې خپل کوشش کوو. که زه دا ویم چې د 2009 نه د 2010 نه زه چې دی نو خپل سیاسي کار، خپل ادبي کار، خپل سماجی کارونه چې دی نو دا زه هغه خامخا هغه په هغې باندې ورکوم چې زه خپل خلک او خپل مینه یا د بهر دنیا خلک هغه زه د خپل کار، د خپل سرګرمو نه، د خپل فکر نه دا زه خبر کړم. که هغه زما نثري کار دی، که هغه زما د نظم په شکل کې شعر دی یا کلام دی یا زه تجزیه ده یا نور څو د سرګرمې دي، نو هغه زه په ټولنیزو رسنو باندې هغه خبروم.
صحیح. او اوتی صاحب دمره ته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له راتګ نه وروستو چې کوم ادب تخلیقیږي، د دې معیار هغه د کتابونو د ادب نه ښکته دی، پورته دی، برابر روان یو؟ دغه قسم کراته وکړي
یاره که د شاعرۍ په حواله باندې دی نو مونږ وګورو نو ډېر ښه نوي نوي شاعران هم دي چې ډېر ښه فکر سره راځي، ښه شعرونه دغه کوي. خو بیرته بیا هم زه د یو خبره کول غواړم، هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنو په وجه باندې د کتاب چې کم کلچر نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. د شاعرۍ د پاره هم خوشحال بابا هغه شعر خو ماته یاد نه دی، خو هغه هم وایي چې د شعر د پاره علم انتهایی ضروری دی، او یا زده کړه مطالعه دا ډېره زیاته ضروری ده. نو د دې مونږ ته غټ ستونزه ده چې زمونږ د مطالعې او د کتاب لوستو کم کلچر دی نو هغه ډېر زیات کم شوی دی. د دې په وجه باندې زموږ په تخلیقاتو باندې اثر شوی دی. نو دا شاعرین په تخلیقاتو کې یو تخلیقي.
صحیح، بالکل. او تاسو په دې لاره کې ډېر پاخه قدمونه اخیستي دي، ښکلې غزل لیکي. نو اوس را تصور وای د خبرونې په دې برخه کې هوتی صاحب؟
یاره ما خو مخکې خو به داسې و چې زمونږ یاداش به ډېرې، اوس د عمر هغه دغه تېرېږي نو هغه یاداش کمیږي، خو زه کوشش کوم چې شعرونه درته دغه کړم چې د غزل څه شعرونه دي. هسې خو ما سندره هم ډېره لیکلې ده، نظم مې هم لیکلې ده، خو دې ټایم کې زه په خپل یاداش باندې زور ورکوم. نو ما ته لیک کې څه پراته نه دي، باید چې ما ته خپل کتاب پروت و، خو بس دغه دی چې شعر دې دا د دې تسکین مانیروال صاحب یو غزل و، د هغې په تاثر کې بیا ما ولیکه چې د زړه تعلق دی لاروي سلام ته چرته رسي، د زړه تعلق دی لاروی سلام ته چرته رسی، کیسه د مینې دومره زر انجام ته چرته رسی. او امیر صاحب شعر دی چې مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړم.
واه واه.
مینه کومه خو خیرات د دیدن نه غواړم، سر چې شټک نو بیا د عشق مقام ته چرته رسی. او شعر دی چې ژوند د رڼا او د تیارې د پټپټونی نوم دی.
واه.
ژوند د رڼا او د تیارې د پټپټونی نوم دی، غوټۍ چې ګل شي د سحر ماښام ته چرته رسي. او شعر دی چې ښکلي به ډېر وي په وطن کې څه کمی به نه وي.
ډېر بېشک.
کولی بډیر په وطن کې څه کمې بنوي خو په خایس کې به زما ګلفام ته چرته رسی.
واه ډیر
او منم رکیب په دې کلی کې نیک نام یادېږي. منم رکیب په دې کلی کې نیک نام یادېږي خو محبت کې اکبر جان بدنام ته چرته رسی.
واه نو دې سپ تاسو په خپل دوه غزل مو چې وورول په دې کې مخبل تخلص استعمال نک هوتی چې کوم دی یوازې اکبر جان باندې مکتفا وکړه دا ولې
بنیادی وجہ دا چې اکثر ملګری ما ته زیات تر اکبر جان مې دوی خبردار چې زمانو سره چې هوتی دی نو دا تخلص نه بلکې دا زما چې کم چرته زو سیګم نو دا غي علاقې په سره باندې نو کو زما د شاعرې په اول شین زما تخلص نشته زما خپل نوم دی بس او دا هوتی چې دی نو دا ز د خپل علاقې د سیمې د پیژنګلو په وجہ باندې ز چې دی نو کاروم هوتی نو دغه وجہ ده چې تاسو یو شعر نیم کې اکبر هوتی پورش ما دا کړه خو هغه شعر مې نه یادېږي نو دا چې ده نو دغه وضاحت مې ته په دغه بنیاد وکړو.
صحیح بس بالکل ما وی چې اوریدونکو په ذهن کې کا پښتنه راغلی چې تاسو جواب کوي نو هوتی سه سمره شاعری به مکړې وي کتاب او تاسو تقریبا لس کال په خوا چاپ شو دا غنه پس ډیره شاعری د سره جمع شوی
یره ډیر زیاته دا اوس خو چې ما تاسو ته کوم شاعری وینه دا چاپ شي شاعری دا نه چاپ شاعری مې د دې کتاب نم ډیر زیاته کړی دا او یو خدای چې وخت نه لرم چې زه دا کتاب راټول کوم بل کتاب چاپ کوم ځکه چې ما د نظم نه لوم ما سره د نثر ډیر کار دی ما تحقیق کړی دی په د پښتونخوا په بیو سایلو تیار کتاب پروت دی ما د قانون او ادب باندې چې دینو کتاب لیکلی دی هم را سره تیار پروت دی ما افسانی لیکلی دی ما اوس چې دینو د یو پرایویټ ټی وی دی هغه لپاره چې دینو ما یو مزاحیه ډرامه لیکلو چې تقریبا یو سل اته دیر اپیزود دغه شو یو ریکارډ یې جوړ کړ خو اخنګور په نوم باندې نو دغه سکرپټ رائټینګ هم کوم د ټی وی لپاره ریډیو لپاره نو شاعرۍ ته مې لکه پام دی چې شعر راش ویلیکم خو دا سنجیدش کتاب ته نوم لکه تاسو وختي پښتنه مکړه نو کني ما دا ما سره دومره شاعری ده چې دا غینه ما په ډبل د کتاب نه چې کم می چاپ کړی دي دومره شاعری چې دوه کتابونه ته چاپ کیږي خو که وخت مې اولره او وسایل مې ولرم نو کتاب به چاپ کوم.
صحیح تاسو د ډرامې ذکر کو د دې ډرامې ځنې برخې ما کتلې دي او تاسو ډیره خوندوره ډرامه وه او دومره ډیر قصتونه چې و چلی دا نو د دینه معلومیږي چې خلکو به دا خو خوله نو داسې اراده لري چې په دې فیلډ کې په دې میدان کې په دې څنګه کې نورې ډرامې ولیکي نور کارم وکړي
ولې نه ما د دې نه لمون ډرامې لیکلي دي چې هغه مونږ ورته ټریجیډي ډرامې وایو هغه نشر شوي دي د دغه پرایویټ چینل نه دا چې د نو ما سموکه ملاویږي پلیټفارم ملاویږي نو امیر صاحب زه بالکل هغه ته خوشاله یم ډرامې لیکلو ته ځکه چې ډرامې کدای چې هغه کې پوره زموږ کتار سیس کې زمونږ چې کوم ټولنه دا زمونږ چې کوم ستونزې دي کاغه زمونږ سماجی ستونزې دي کاغه زمونږ ټولنیز دي یا زمونږ سیاسي ستونزې دي نو هغه مونږ په ډرامه کې ډېر په خطرې کې چې دی نو هغه مونږ راوستي شو هغه مونږ شاملولی شو او هغه سره زمونږ داسې د زړه غبړه شو زی نو کوم ته پلیټفارم ملاویږي نو چې څنګه خواخین ګور کې مونږه کورنی مسائل سره سره د چاپرچل ستونزې د سماج ستونزې چې دین هم راغشتې او هغه هم هغه باندې هم مکالمې لیکلې نو دا څه کولی شي چې په آینده وختونو کې وکړو شو.
صحیح استاد نن سبا چې کوم رجحان د طبیعت مو چې دین او سره جوړ د ډیر شیر سره کده نصر سره
زما خو طبیعت دا چې زه شعر اورم موسیقي اورم ډیر زیات اورم موسیقي مې ډیر زیات خوخي چې موسیقي اورم نو لازمان خبر شو چې زما رجحان به شعر طرف ته ځي خو د شعر سره سره ما خو ځان نه تللی زه نثر په لوم ډیر سنجیده مو په نثر کې بیا زما تحقیق طرف ته داسې سیړنې طرف ته چلی نو موډ ډیر جوړیږي چیرې سنوي سيزونه چلی نو را برسیره کو وانو خلکو تحقیق دو اوسه تحقیق وکړو چې هغه مونږ په دې معاشري لوري ټولنې له یو نوی کار ورکو
مانا نوتی سپ تاسو مخ کې ویل چې افسانې مملکلي سمره افسانې به مملکلي او موضوعات څه دي
یره ما تقریبا تر دا دمه با د لسو نه زیات افسانې لیکلي چې دا غي نه جدا یو کتاب جوړیږي خو سمې روکی کړی دي سشتا س چاپم دي زما په افسانو کې موضوعات خو نفسیاتي ایشوز او مسلې هم دي خو دا هغه نه زیات چې نو زما په افسانو کې چونکی زما سیاسي یو سوچ او فکر دی د وطن د خپلواکۍ او د سوکالۍ او د دې نو زما په افسانو کې هم هغه ټچ پکې ډیر مونږ شي چې کم شخصي ازادي دا کم چې دینو قومي ازادي دا یا د سنور مزامین چې دینو هغه ما په افسانو کې یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه خو هغه ما شامل کړی دی.
صحیح اکبر ہوتی سے دار توئے چھ یو لکھوال دا پارا فنکار دا پارا شاعر دا پارا لیو سیاسی گون سر تڑون داگینی ضروری دے کنا دے آزادم خپل فعالیت کولے شیو پکم لحاظ بد د مینوال بیا ډیر زیات وی
ډیر خپل سوال لوکو بلکہ زما د خوخي سوال لوکو نجیب امیر صاحب دا یو شاعر دا پارا د ټولو نه مهم خبر دادا چھ دلبا سیاست یا د یو سیاسي ګوندی سیاسي چورته مونږ وایو دا د دې لپاره هیڅ لکه ضروري نه دی لازمي نه دی خو د یو لیکوال لپاره او د یو شاعر لپاره سیاسي ادراک او د خپل وطن په مسلو پوهیدل انتهایی ضروری دی. کچر یو شاعر د خپل چاپیرچل پستون زنه پوهیږي د خپل خلکو په مسایلو نه پوهیږي د خپل وسایلو نه پوهیږي نو د په شعر کې به اغه طاقت اغه زور نه وي کم چې پکار وي ځکه چې هر انسان هر لستون کې هر اوریدون کې د شاعر په شعر کې خپل ځان ګوري خپل محرومه پکې ګوري خپل محکومه پکې ګوري خپل خوشحالی پکې لټی نو خپل یعنی هغه نفسیاتي اړخ ته شعر چې کوم نینو هغه هر انسان هغه پاره کې هغه لټی نو چې اوس په یو شعر کې بخنه غواړم دا لفظ اکثر استعمالیږي چې مونږ صرف لکه د محبوب او د یو خاص دغه سره مطلب هغه ذهني عیاشي کو نو خو بیا ذهني عیاشي شو او کنه مونږ په شعر کې د ننګ خبرم کو په شعر کې مونږ د وطن د وطن د خاص د خپل مسلو د خپل وسایلو یعنی دا ټول پکونو په یو مرومنی اندازې کو نو بیا به دا درچا خوخیږي.
صحیح او تاسو اکبر هوتی سه تر سو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې سره تړلې وای نو اغلته مخبل فعالیتونه کلګ رڼا لګ رڼا په واچوي وای او څه ګټه مو رسید د پښتنو ادیبان شاعران ته
خو دا دام یو خو د غوچ پغی باندې ما تقریبا ستاسو د ریډیو سره وخت په وخت باندې پېما خبرېم کړي دي زه د 2014 نه تر د جون 2018 پورې د کلتور محکمه کې ما د لسانيات او د ادبیاتو چې کوم سانګ او نه زه د غیړم به د تاریخ رومبې دغه چوم زموارم په کلچر ډیپارټمنټ کې یا په د ثقافت محکمه کې په دې دوران کې ما چې کوم په خپل دغه کې زموارو کې کوم سيزونه شروع کړو په هغه کې د ټولو نه اهمه یون مجله و یون مجله
صحیح
یون چې دې نو دا چونکه موږ په پښتو کې تک توایو او دا په دې ډاډک فیملی کې جیبی دی پاغه کې د سپوږمۍ رڼا ته وي
صحیح
نو د یون دا او دا د اچیومنت زه ذکر کولم چې دا پر ریکارډ راشي چې یون د دې ملک بلکې زه خو ورته په د وړ په ستا باندې ویم دا په لسو جبو کې چاپ کو د خیبر پښتونخوا په لسو جبو کې چې په دې کې په پښتو کې په انګریزي کې په اردو کې په هنکو کې په کوار کې په سرایکه کې
ماشاءالله
او په ګوجری گاوري کې په کوستانه کې په توروالی کې دا سلس پورې جبې وي چې په یو مجله کې په دیلس واړو جبو کې آرټیکلې چاپ وي او نو دا زمونږ یو انیشیټیو یا یو کار ما کړو د دین علاوه موږ رائټرز کلب جوړ کړو هغه نه علاوه موږ کلچر پالیسی چې د خیبر پښتونخوا کوم کلچر پالیسی او د تلسم ترمیم نه پس چې کله کلچر ډایریکټریټ هغه راغې نو په دغه دوران کې موږ د کلچر پالیسی د ټیم چوم نو برخو موږ کلچر پالیسی جوړ کړه خو بیا ډیر سرګرمه موږ فعالیت لرو نشتر حالم پرانیزو غیر انویشن مو کو پاغه کې موږ سرګرمه د موسیقي پروګرام تھیټر پاغه کې موږ وکړي میلی موکړي او بیا یو وخت د سرغې چې موږ کوم پروجیکټ یو نو هغه پروجیکټ په لته تام تورسې خو ما بګرتا کوششونه کوي چې زه لري دلته پاتې شم ځکه چې زه خو وخت نوم په سرکاري نوکرې او زه ما داسې آزاد غونټ مزاج نو زه واپس خپل وکالت ترالم.
صحیح نو بشک پاغه دوره کې ستاسو ګټه لیکوالو ته شاعرانو ته او کلچر سره تړلو خلکو ته رسیدلې ده او الله مو همدا سي لره او زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو ده خو که یو غزل ستاسو نه یا سندره یا شعر څه بل مور هوتی سي
یو دو شعر به ویم د مختلفو غزلو ځکه چې ما ته خوش مخې ته لیک په شکل کې مې زبرې دی موبایل نه تاسو سره خبرم کوم او بیا تسلسل ماتېږي نو دا دی چې یو دو شعر دی چې ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، د لاس را کړو نو دغه یې تعبیر دی.
ډیر ښه.
ما نه څه پوښتې د خپل خوب تعبیرونه، کدی لاس را کړو نو دغه یې تعبیر دی. ما ته وای څنګه یې زه ورته وایم، ما ته وای څنګه یې زه ورته وایم، دی وطن ته ګوره دغه مې تصویر دی.
ډیر.
او دا سو شعرونه چې دی دا خو په موسیقۍ کې ملي شوی دی، خو ما ته اوس دې ټیم کې نور نه راځي ذهن ته، نو دا به درته ووایم چې محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي.
ډیر ښه.
او خپې چې تڼاکې کې نو هله به جانانو ګټې، خپې چې تڼاکې کې نو هله به جانانو ګټې، دا نه په ناست کېږي نه په جړېدو کېږي. او بندو کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي؟
ډیر ښه.
بندو کمرو کې د بدلون خبرې چا کړې دي، بهر روزه دا د سر په ماتېدو کېږي. او راشه مسکې شه په غمونو باندې اور پورې کا.
ډیر ښه.
راشه مسکې شه په غمونو باندې اور پورې کا، دا زندگی لکه د ګل په غوړېدو کېږي.
ډیر ښایسته شعر.
او اکبر حضرت پرې وتل په کومه لار کېږي؟
ډیر ښه.
اکبر حضرت پرې وتل په کومه لار کېږي، دغه کیسه خو د نظر په خوږېدو کېږي. محبتونه نه په مال نه په پیسو کېږي، محبتونه خو د زړه په لګېدو کېږي.
درنو اوریدونکو، دا ښایسته غزل چې تاسو واورید، دا د اکبر هوتی صاحب غزل و. د دوی خبرې هم خوږې دي، شعرونه هم خواږه دي، خو وخت نو بس همدومره و. هوتی صاحب ډېره مننه چې مینه مو راسره.
ډېره مننه نجیب امیر صاحب ستاسو، چې زما دا غږ دا کمزور غږ و، خدا زما دغه ته ورسېد اوریدونکو ته، نو زه خوشحاله شوم چې دغه زما غږ اوري او زما شعر اوري. ډېره مننه نجیب امیر صاحب.
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13,500
15,515
او 10,300 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اورېدلی شئ.